خوردون کو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې یو بجه شوې ده. زه مجید بابر د خپل ټولو همکارانو په مرسته دا خبري غړې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلې دي چې پاکستان د پاکستان استخباراتي ادارې حقاني شبکې ته مرسته ورکوي. د قبایلي سیمې خیبر په باډا کا خېلو کې د وسلوالو لخوا د امن په لخر د برید حال لرو. افغانستان مهم په پام کې دی او ونیز خبرونه د باختر ستوري به هم لرو. خو اول ورځو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ د حاله خبر کی.
لکه څنګه چې مو اوریدل په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی د پاکستان د حکومت او د حقانی اورپکې ډلې ترمنځ اړیکې دي. د خیبر ایجنسی په باره کې وسلوالو پر امنیتی پوسټې برید کړی دی او د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو له یو بل سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی داسې ثبوت شته دی چې تر مخې د پاکستان د حکومت او د یاغي حقانی شبکې ترمنځ د اړیکو پته لګي. د پاکستان له دولتي رادیو سره د خبرو پر مهال امریکایي سفیر پر حقانی شبکې تیر اونۍ د کابل د بریدونو تور پورې کړ. د ویل داسې ثبوت شته دی چې حقانی شبکه له پاکستانی حکومت سره تړي. هغه ویل د حقانی د ډلې او د پاکستان ترمنځ رښته باید پای ته ورسي. په سمدستي ډول د پاکستان لخوا غبرګون نه دی ښودل شوی. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باډه کې وسلوالو پر امنیتی پوسټې برید کړی دی. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي برید د خاصدار او ځایي امن لخکر پر پوسټې په اکاخیلو کې شوی دی چې پکې یو خاصدار او څلور د امن لخکر غړي وژل شوي دي. د انتظامی چارواکي وایي په ځوابي کارروایۍ کې لس وسلوال هم وژلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي لوړپوړو امریکایي او پاکستانی پوځي مشرانو له یو بل سره لیدلی دي چې خراب اړیکې بیا سم کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې د بیلابیلو مسلو له کبله ترینګل شوي ول. د پینټاګون یو ویان د فرانسې خبري اژانس سی اف پی ته ویلي د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن په هسپانیا کې د جمعې په ماښام د ناټو د یوې غونډې په څنګ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی دي. دوی دواړه تر دوو غنټو پورې له یو بل سره ناستول او خبرې کولې. د روان زیګیز کال د می په دویمه نیټه په ایبټاباد کې امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان له خبرولو پرته عملیات وکړل او اسامه بن لادن یې وواژه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لانور خراب کړل. په بریتانیا کې د وسلو له یو نندارتون دوه پاکستانی برخوال وستل شوی دي. دا ګام ځکه اخیستل شوی دی چې په نندارتون کې د بریتانیا د پارلمان یو غړي د پاکستاني او برخوالو پر سټالونو د کلستر بمونو اشتهارات ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د پارلمان غړي داسې اشتهارات ومندل چې پکې د کلستر بمونو د پرمخ بیولو خبرې وي. دا نندارتون د لندن د دفاعي نظام او حالاتو نړیوال نندارتون نومیږي. بریتانیا د هغه نړیوال تړون منونکې ده چې د کلستر بمونو د کارولو او پیداوار مخه نیسي. اسوسییټډ پریس د پاکستاني او شرکتونو نوم نه دی ورکړی چې له نندارتونه بهر وستل شوي دي. کلستر بمونه په پراخ کچ د وژنو لپاره استعمالیږي چې په نړیواله توګه یې ډېر هیوادونه د کارولو او جوړولو مخالف دي. د لیبیا په دوو ښارونو کې د لنډمهالي حکومت او د ځواکونو او د لرې کړل شوي مشر معمر قذافي د وفادارو ترمنځ شدیده نښته شوې ده. د قذافي د پلرني ښار سرت په کوڅو کې د جګړې رپورټونه دي. دلته د عبوري قامي شورا ځواکونه له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د راغلیو خبرونو تر مخې د لنډمهالي حکومت ځواکونو په بني ولید کې هم د قذافي پلویو جنګیالیو پر ضد نوي بریدونه پیل کړي دي. په لاتویا کې د انتخاباتو پایلې ښیي چې هغه ګوند بریا ترلاسه کړې ده چې د نسلي روسي لګکیانو یا اقلیتونو ملاتړ ورته ترلاسه دی. د شنبې په ورځ تر شویو انتخاباتو وروسته شاوخوا 95% رای شمیرل شوي دي. په دې کې د هامني سینټر په نوم ګوند 9.2% رای ترلاسه کړي دي. د ګوند یو سیاستوال وایي د پایلو تر مخې اوس باید د دوی ګوند په کابینې کې له ځای لرلو نظر اندازه نه کړل شي. دا وایي دا به زموږ د رایه اچونکو بې احترامي وي ځکه چې هر درېیم لاتویوي وګړي زموږ ملاتړ کړی دی او موږ ته یې رایه راکړې دي. زموږ پر مخ توکل او موږ د کابینې په کار کې نه ورګډول به زموږ بې احترامي وي. د پخوانی ولسمشر ولادیس زاتلرز ګوند په انتخاباتو کې 15.5 او د وزیر اعظم ولادیس دومبروفسکی ګوند 13% رای ترلاسه کړی دي. تر اوسه په لاتویا کې د نسلي روسانو ملاتړ لرونکي هیڅ ګوند په حکومت کې د دې هیواد تر ازادۍ وروسته برخه نه ده اخیستې. په 1991 زیږیز کال کې لاتویا له شوروي اتحاد آزادي اعلان کړه. د مصر انتخاباتي کمیسیون ویلي د روان زیږیز کال د نومبر په 21مه به د پارلمان د ولسی جرګې لپاره انتخابات کیږي او د یونان وزیر اعظم جارج پاپاندریو د خپل هیواد د ژورېدونکي مالی بحران د هواري په ترڅ کې امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی دی. پاپاندریو د ملګرو ملتونو د عمومي شورا او د پیسو د نړیوال صندوق IMF په غونډو کې د برخه اخیستو لپاره امریکا ته سفر کاوه، خو چارواکي وایي هغه پریکړه کړې ده چې یونان ته ستون شي چې د هیواد د حکومتي پور د بحران په اړه پوښتنی جواب کړي. لدې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
وګوردونکو دا مشال ریډیو دی. خبرونه مو د پامیر ساحل نه واورېده. د دې خبرې غړی په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقاني شبکې ته مرستې ورکوي، خو پاکستانی څېړونکي وایي د غلط فهمو له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات خراب دي.
میرا خیال ہے کہ یہ بیان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک غلط فہمی کا شکار ہیں.
د سوات او ملکنډ تکړه طالب علمانو سره د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس آئی ڈی لخوا مالی مرستې شوې دي. یو زده کوونکی شکیله وای دا به استاد جوړیږي.
دا ټیچر جوړې دا کوم ځکه چې نصابت کم ماحول چې لري دا ټیچرانو د لاسه.
ونی د خبرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال تر څنګه سي. خوګرونکو دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو دا نه زه تخبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه د مازیګر تر شپږو بجو اوریدئ شي. د سره سره تاسو زمونږ د غره پورونه چې تاسو یې اوري دا زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لسته هم کته هم اوریدلی شي. ورو د دې خبرونه رومبی راپورته. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر وای داسې شواهد شته چې حقانی ډله د پاکستان له حکومت سره اړیکې لري. کیمرون منټر پرون له ریډیو پاکستان سره په مرکه کې وویل چې په کابل کې د امریکا په سفارت او د ناټو په هډ کوارټر برید د حقانی ډلو کار وو او د پاکستان حکومت باید له دې ډلې سره خپلې اړیکې ختم کړي. د امریکا سفیر د حقانی ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکو تور په داسې حال کې لګوي چې تېر ورځ سراج الدین حقانی وویل که طالبان د افغان حکومت د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي نو د ډله هم چمتو ده چې پر دې بهیر ورګډه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي دي چې امریکای سره داسې ثبوتونه موجود دي چې د پاکستان حکومت د حقانی جنگالي ډلې سره اړیکې لري. اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې امریکای سفیر کیمرون مونټر وویل چې دا خبره په ډاګه ده چې د پاکستان او حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي. پاکستانی سیاسي او د سیمه ییزو چارو کارپوهان د سفیر کیمرون مونټر دې بیان ته او د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې په دې حق لا مشال ریډیو د بهرنو سیاسی چارو کارپوہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس دا او پختل نموڑی ویل.
میرا خیال ہے کہ یہ بیان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک غلط فہمی کا شکار ہیں.
زما خیال دے چې دا بیان د دې خبرې ښکارونه کوي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات د یو غلط فهمی ښکار دي او د افغانستان جنگ ټلو کې چې کوم امکانات په نظر راتلل هغه به د داسې قسم بیانونو یا دوانو ملکونو د خرابو تعلقاتو لوجه ضرور متاثر کیږي او که پاکستان او امریکای خپل میانس کې دا معاملې هوار نه کړي د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم خراب شي او د دې نه به زموږ مشترکه مفادات کم چې دې علاقه کې دي چې تر هغه ری دي ختم شي نو د دې په لار کې به هم خنډ را پیدا کیږي چې دوه طرفونو ته په دې سوچ پکار دی. خبريال او د سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې کابل کې د ناټو په هډ کوارټر او امریکایي سفارتخانه باندې د حمله وروسته د پاکستان او امریکایي ترمنځ تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي دي. نو موري زیاته کړه
کا ډیر زیاته په دې ډلې په فعالیتونو باندې د دې په کارونو باندې ډیر سخت غوسه وی په کار وی نو ځکه دا څرګندونه شوي دي. او بل مهمه خبره ده چې د امریکا سفیر دا خبره د پاکستان د دولتي یا د حکومتي ریډیو لخوا کړی دی. نو د دې بیان زما په نظر دا ښکار دی چې د امریکا کم صبر دی یا کم د هغې زغم دی کې دي چې هغه اوس ورپسې پوره شوي وي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان حکومت تر دې دمه د امریکایي سفیر د بیان په هکلا څه نه دي ویلي. دا دې هم یادوي چې د تیرې شورو په ورځ د امریکې وزیر دفاع یوان پیناټا خبرداری ورکړی و چې دوی پاکستان ته سو وارې ویلي دي چې د حقاني شبکې پر ضد کاروایانې وکړي، خو له پاکستان تر اوسه په دې غوږ نه دی ګرولی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبردونکو بخنه غواړو، دا راپور زموږ همکار د اسلام آباد ناصر حج ظهیر را لېږلی و، او ما خپل دغه اولنې خبره کول چې احمد تکلو، نو موږ بخنه غواړو. ورزو د دې خبرونه بل راپور ته. د حقانی وسلوالې ډلې مشر سراج الدین حقانی ویلي کچري طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو دوی به هم په دې کې ګډون وکړي. له رویټر خبرې جان سره د نوموړي د مرکې په اړه د پامیر ساحل دا راپورټ اورو.
له رویټرز خبری ایجنټ سره د حقانی د اورپکې ډلې مشر سراج الدین حقانی د خبرو پر مهال ویلي چې یوازې که طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرو ته کینی، نو دوی به هم ورسره خبري وکړي. رویټرز خبری ایجنټ لیکي نوموړي دا خبرې د یوې مرکې پر مهال له نامعلومه ځایه د ټلیفون له لارې کړي دي. د سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له رسنیو سره زیاتې خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې مې د افغان امورو له کارپوه او خبریال سمی یوسفزي وپوښتل چې د سراج الدین حقانی د مرکې معنی څه کیدی شي. نوموړی وایي هغه خودل غواړي چې ډله یې له طالبانو بیا لا نه ده.
عموما د مولوي جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی چې خپل ملګرو کې د خلیفه صاحب په نوم باندې شهرت لري، هغه دوه درې ځلې د دې وړاندې هم د ای بی سي تلویزیون سره، د امریکې لانګوار جورنال سره دوی سره کړي دي، بلکې تلویزیونی مرکې هم کړي دي، خو دوی مجموعا ډېر کم میډیا سره خبرې کوي. وروستیو کې د وروستیو بیان ښکاري چې دوی غواړي چې د هغو اوازو رد وکړي چې مطبوعات یا امریکایان داسې فکر کوي چې جلال الدین حقانی ډله د طالبانو نه بېله یو ډله ده.
سمی یوسفزی وایي د سولې په بهیر کې د برخې اخیستو په اړه د سراج الدین حقانی د بیان دا معنا بالکل نه ده چې دوی له طالبانو بیل دي، بلکې د دې دا معنا ده چې د طالبانو شورا هر پریکړه کوي نو دوی به ورسره وي.
د دې لپاره چې خپل هغه اطاعت او خپل تنظیم یا خپل ګروپ د طالبانو سره یو ځای وخی او تر وخی چې دوی د طالبانو د عمومي شورا تر مشري لاندې دي، د ملا عمر تر مشري لاندې دي، او د طالبانو د عمومي تحریک برخه ده.
له کارپو خبریال سمی یوسفزی مو پوښتل چې د سولې لپاره د چمتووالي دا بیان آیا دا ښیي چې حقانی ورپکړله تر زخت فشار لاندې راغلی ده؟ که چیرې تر فشار لاندې نه وي، نو بیا یې د دې خبرې اړتیا ولې محسوسه کړه؟ سمی یوسفزی وایي د حقانی وسلواله ډله د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلې ده، او له پخوا راهیسې یې له عربي جنګیالیو سره اړیکې ول. نوموړی وایي د دې ډلې اوس له القاعده سره هم اړیکې دي، نو پر دوی تل فشار وي، خو دا ځل ښایي فشار پر پاکستان زیات وي.
افغانستان کې چې څومره بریدونه کېږي، د هغې نه وروسته چې کوم کسان نیول کېږي، د بریدونو نه وروسته چې کوم اثرات پاتې کېږي، او هغه افغان استخباراتي چارواکي او بینالمللي قواوې چې په افغانستان کې موجود دي، هغوی څېړي د هغو بریدونو هغه سرچینه یو لینک یا یو تعلق د حقانی صاحب د ډلې سره جوړېږي. زما په خیال اوس وخت کې ما ته خو داسې نه ښکاري چې په نوموړي باندې ډېر داسې فشار ده. البته پاکستان باندې فشار زیات کېږي چې مسلسل په پاکستان ته ویل کېږي چې امریکایان په دې یقین دي چې نوموړي ډله په شمالي وزیرستان کې ده او هغلته نه افغانستان ته جنګیالي لېږي. نو څومره چې په پاکستان باندې فشار زیات کېږي، ممکن د دې یو تعلق د دې بیان په پاکستان باندې د جوړېدونکي فشار سره وي.
امریکا په بیا بیا پاکستان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی د اورپکې ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان بیا وایي پر یو مهال په ډیرو ځایونو کې نشي جنګېدای. پاکستان دا هم وایي چې په خپله کله اړتیا محسوسه کړي، نو شمالي وزیرستان ته به د عملیاتو لپاره پوځ واستوي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې امریکا به هر هغه څه وکړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری په پاکستان کې د میشتو اورپکو له بریدونو وژغوري. امریکایي چارواکي ګمان لري چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې شوی برید او د سپتمبر په 11مه د امریکایي سرتیرو په اډه برید هم د حقانی اورپکې ډلې کړی و چې پکې و اویا امریکایي سرتیری ژوبل شوي ول.
د پاکستان د استخباراتو پر مرکزی ادارې ISI تور دی چې د حقانی له اورپکی شبکې سره اړیکی لري، خو پاکستان دا تور ردوي.
پښتو وای مشال ریډیو وار،
او که پښتو لوستې شي نو د مشال ریډیو ډاټ کام دغه پاڼو باندې زموږ راپورونه تاسو لوستې شي. ورو د دې خبرونه بل راپور ته، د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر قاتل د ترهګرۍ په ضد خصوصي عدالت په مخ کې سینه ټپولې ده او د خپل جرم اعتراف یې کړی دی چې او سلمان تاثیر د وجلې دی. نو ورزو د احمد الله دی راپور ته چې پکې نور تفصیل وړاندې کوي.
پینډی کې د انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت نمبر دویم جج پرویز شاه په وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وجنې کیس کې نامزد ملزم ممتاز قادری د عدالتي سوالنامې جواب داخل کړی دی. تیر ورځ د کیس اوریدنې په وخت ممتاز قادری د عدالت په وړاندې د خپل جرم اعتراف وکړو او په څلوېښت پاڼو مشتمل جمع کړی شوي تحریري بیان کې د قرآن پاک ایولس مختلف آیاتونو، اتیش احادیثونو او څلور واڼو خلفای راشدین د ژوند حواله ورکړې ده او دریز یې پکې خپل کړی دی چې سلمان تاثیر د پیغمبر علیه السلام په شان کیس پکا وکړې دي او چې هر څوک داسې ناوړه عمل وکړي نو د هغې سزا مرګ ده، نو ځکه ما سلمان تاثیر وجلو. عدالت د حتمی بحث لپاره د کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر څلېرویشتمه نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو کارپو اجاز هوتینا چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ممتاز قادری عدالت کې دریس خپل کړی دی چې سلمان تاثیر د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کړې ده، نو ځکه مې وجلو. د پاکستان آئین او قانون د داسې قسمه وژنو په حق له څه وایي؟
نو تر څومره پورې خو چې د پاکستان د ریاستي جمهوري ډانچې تعلق نو د پاکستان آئین شته، او هغه آئین کې دینو په هغه کې باقاعده د اسلامي نظام د تحفظ خبرې دي، د قران پاک د تحفظ خبرې دي پکې، او هر هغه کس چې هغه ردی مرتکب شو د هغه لپاره سزا هم شته. خو بیرته بیا هم چې په یو وطن کې قانون شته او آئین شته، نو بیا به د هر یو سیټیزن سره د هغه آئین او د قانون مطابق فیصله کولی شي. تر څومره هدا پوره چې د ممتاز قادری د کیس تعلق ته، نو دا یو ډیر حساس کیس دی. د دنیا جهان چې کوم اسلامي نظام دی او هغه انګریزي نظام د پاره کې داسې نشته چې یو کس تیر پاتې ماورای عدالت ته هغه یو بل انسان قتل کی.
اجازه هوتی وای چې د پاکستان آئین او قانون تر لاندې یو کس ته د بل کس وجنې حق نه دی حاصل، نو ممتاز قادری باندې بعد قتل مقدمه چلول شي او دا اوس په عدالت مناصره ده چې ورلڅ سزا ورکوي.
دا خو 302 کیس ته او بیا د ډیر لپاره کریمینل پروسیجر کوډ چې شویری د هغه کې بیا د کنفیشن یو شیری چې یو کس د عدالت په مخ کې اقبال جرم وکونه، بیا د عدالت ذمہوري ده چې هغه په کوم کې پیښې کې هغه له سزا ورکي یا هغه نور معلومات کې یې کېد کې دا ذمہوري د عدالت ته، او هغه مرویجه قانون په رڼا کې کتلی شي چې آیا د ممتاز قادری د کیس قانوني حیثیت ته.
یاد دی وی چې د روان کال جنوري میاشتې په څلورمه نیټه ممتاز قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر اسلام آباد په سیکټر F6 کې هغه وخت وجلو کله چې هغه خپل موټر کې سورېدو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
خوګوردونکو هر چرته چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې په پښتو پوهیږي، پښتو لولې شي او پښتو باندې پوهیږي، نو تاسو د مشال ریډیو دا خبرونه اورېدئ شي. مونږه هدا نړۍ د ګوټ ګوټ نه تاسو لپاره راپورونه راغونډو. ورزو یو بل راپور ته، د خیبر پښتونخوا حکومت لاړه خاص ستوري د پښتونخوا پروګرام د سوري د امریکایي حکومت USAID په مرسته شپږ سلويخ تکړه زده کوونکو ته د یوې میاشتې 10,000 او 15,000 روپۍ ورکولو دستوره وشوه. په دغه اړه نور راپور د نیاز احمد خان ناورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه د امریکایي حکومت USAID په مرسته د سواد تعلیمي بورډ د سوري لاندې سواد، شنګله او بونیر شپکسل وی هغه قابل زده کوونکو چې لسم جماعت او دولسم جماعت کې په سرکاري سکولونو کې ډومبي اول لس پوزیشن نو اغستو، 10,000 روپۍ د لسم او 15,000 روپۍ د دولسم زده کوونکو ته ورکړې شوې. دغه لپاره منګور امان کوټ کې یو دستور شو چې پکې زده کوونکو د هغوی مشرانو د سواد تعلیمي بورډ غړو ګډون وکړو. دغه وظیفه به دغه زده کوونکو ته دوه کالو پورې هر میاشت ورکول کېږي چې خپل تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دغه اړه وظیفه ترلاسه کوونکو یو څو تنانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم شکیلا مال دی، زما 805 مارکس دی. جی ما اوس په گرلز ڈگری کالج سیدو کې داخله واسطه فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ یم. او په دې باندې جی زه ټیچر جوړېدا غواړم، ځکه چې
نصابت کم ماحول چې رغی کی دا ټیچران دلا سا ٹھیک ہے یو طبقہ جس نے جی جتا سبق ونا یا یو فیلڈ تو دے
جی زمانم نائلہ محل دے او زادہ سینٹینل ماڈل ہائی اسکول سید شریف نمبر ایک نا دا ولنی اسکول نا ما میٹرک کے ایگزام کے سیکنڈ دویم پوزیشن واغست او مالا دا پدی مت کے زمان دا حوصلہ افزائی دا پارا
زمانم بی بی روحیم دے زادہ دا گوالی رہی ہم او سبق میں میٹرک کالج کے لے اول اول حالات دیر زیاد خراب مونگا چی برا لو پا گاڑی کے نو زی بزی چی پسول و مونگا بی دختنگا ولو بیا واس پر آخری کے برابر شیو دے دی بانی بلاستال خرچہ کو ما او دا غچی پس کل کسا ضرورت راجی آگا بی فلخ کو
منم بشرا ہدایت تے او گورنمنٹ گرل سکول چار باغ سات نہ بلانگ کو ما او ما تھرڈ پوزیشن اور اول اگستے دے ٹاپ ٹین کے قدم تنے ملاو شیر مونگ تبیا ډیر زیات ډیفیکلټیز رات لو په د روان دور کې ځکه چې مونږ بیا زوس اسلامي کالج کې مې اډمیشن اغستې ده نو الته زوس خپل فریلی یما او زما هر څه ډیر زیات صحیح هاستل فیس او میس فیس اډمیشن فی هر څه زما فری شو او زه ډیر زیات خوشاله يم د دوه ډیر زیات مشکور یم ځکه چې د مونږ له دونه اونر راکو او سرکاري سکولونو له دونه د غور کو عزت ورکو
په دغه موقع د بونیر یو داسې زلمی هم موجود و چې په غوږونو کون و او خپل کالج کې دویم پوزیشن اغسته و او پلار یې د دې جوګه نه و چې په دغه بچی د تعلیم لړۍ جاری وساتي په دغه اړه د زده کوونکي پلار مشال ریډیو ته وویل
زی زما ګل رحمان دې د جو رحمان زما زو دې اف اے کې چې کم دې نو په آرټس ګروپ کې سره روان پوزیشن واغې سپورټ کې خو بیا چې کله غې فکوم نه غنرو سو بیا زموږه مادي حالت داسې چې رما مزید هغه سپورټ نشو کولای نه ادمه ته چې پرایوټ امتحان بور کې اوس موږ د 15000 روپیه چک ملو شو آئنده فر منت یعنی هر میاش به 15000 روپیه را کوي او دا پیسې به ټوټلی د تعلیم خرج کوي ان شاء الله.
په دې مقاله سواد تعلیمي مشر ایډیو دلشاد بیگم هم موجود و میرمن د زده کوونکو دغه مرسته ډیره ګټوره وګرځوله
دشته دا ډیر هیلپ فل ده د یو ایجوکیشن کې ځکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر هغه دومره هغه کنسنټریټ کوي نو موسلی د غاچی نه غاړه کانت امپورټنس ویلاویږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکې په ګورنمنت کې نظر ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلیزم د سواد لپاره ا په کار چې د شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زموږ یو ورو چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي ځکه چې هغه پاغو کوم لکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ټیچرز به هغه شان ښه کار کوي هډز به هغه نه ښه کار کوي.
په دې موقعه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان زده کوونکو ته 10000 او 15000 روپو چیکونه ورکړل. په دغه موقعه مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داسې کې مونږ شروع کړی ستو د پختونخوا او دلته چې څومره سټوډنټان دي هغوی دغه بنډې د کمزوري معیشت اکانومي خاوندانو نو چې کوم هلکان ته سکالرشپ میلاو شي هغه ټولو په اسلامي کالج کې داخله اخیستې ده. د دې نه پته لګېږي چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په ښه سکولونو کې او په ښه کالجونو کې د پاره یو ذریعه ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش کوو چې دا نو هم موږ زیات کو او نور هم د غریبانو بچو لپاره داسې پروګرامونه سټارټ کو.
د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د امریکایي حکومت په مرسته سرکاري سکولونو کې غریب قابل زده کوونکو مرستې او تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره هر میاشت په دغه رقم ادا کیږي چې مقصد یې سیمه کې د تعلیم شرح پورته کول او قابل زده کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
خوګوردونکو ورزو خیبر قبایلی سیمې ته د دغه سیمې په باړه آکا خېلو سیمه کې د وسلوالو ترمنځ او د خاصدارو د امن د لخر ترمنځ نښتې شوې دي. د رسیدلي راپورونو تر مخه په دغه نښت کې یو خاصدار او سلور د امن د لخر غړي وجل شوې دي. د امن د لخر غړي د غلطه وایي چې دوی وسلوالو ته هم مرګ جوړ لاړولې ده او د لسو وسلوالو د وجنې دعوه کوي. نور تفصیل د فرحات شینواری ناور.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه کاخیل سیمه کې ناسرګند وسلوالو د خاصدارو او امن لخکر په یو شریکه چک پوسټه باندې بریدونه وکړل او ورسره دو طرفه جګړه پیل شوه او په یو بلې د درنو او سپک وسلو سره گزارونه وکړل. د دوی په وینا په دې پیښه کې یو خاصدار او څلور د امن لخکر غړي وژل شوي دي. خو ځای امن لخکر یو غړی وای چې په دې پیښه کې د دوی درې کسان وژل شوي او څلور کسان یې جوړ بل دي. د خاصدار چارو ځواک او د امن لخکر غړي هم ادعا کوي چې دوی هم وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او شاوخوا لس وسلوالي وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. خو ولې کومې وسلوالې ډلې په دې حکله باندې په خپله څه پخلی نه دی کړی؟ د دغې پیښې په حکله باندې د اکاخېلو سیمې یو ځایي تن چې خپل نوم خپرول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي: یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیر دو کالو راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نښتې رامنځته کیږي. خو اوس په دې سیمه کې د اکاخېل امن لخکر په نوم یو لخکر جوړ شوی دی چې د امنیتي ځواکونو او خاصدارو په ملاتړ په دې سیمه کې وسلوالو پر ضد ولاړ دي او هیره دې نه وي چې لا هم د باړې په ځینې سیمو کې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې بند پراته دي او د نامنیو له وجې ترې په سلګونه کورنیو کډې هم کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خبر دن کو مشال ریڈیو دا داولری او دا بالکل په حقیقت تللی چې د خیبر نواله تر کراچۍ پورې زمونږه هر موضوع هر ستونزه زمونږ په نظر کې ده. د پاکستان د لوی تجارتي خار په زړه کې زده کوونکي او خوونکي یا استادان او طالب علمان دواړه د زور زیاتې لویری نشي کولای چې سکولونو ته ولاړ شي. دې مسلې په پاکستان کې ډیر خلک اندېښمن کړي دي. فریدا هوټ سیفی په دې موضوع راپورټ لري. راځي چې ورته
سباندې د 500 خونځیو ورونه په کراچۍ کې سکل بند دي او زده کوونکي او خونکي د نارامیو او شخړو لویرې نشي کولای چې خونځیو ته ولاړ شي. په خونځیو کې دا مهمه نه ده چې ته په کومې ټولنې یا قوم پورې اړه لري، ټول سره راټولېږي او سبق وایي. خو نن په کراچۍ کې خبره بل ډول ده. زده کوونکي ځکه په کور کې دي چې دوی مشران یو بل ته برګ دي او سره جګړه کوي. د نام ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي هغه په ښوونځي کې ډېر دوستان لري چې اکثر یې اردو ژبې دي. عرفان چې خپله پښتون دی وایي نه هغه او نه یې دوستان ځان مسؤن احساسي.
ما خو ډېر مرګري دي، څنګه چې سکول لول نه راځي، ما خو د پریشانیانو خو لږ یار داره پریشانی زنده راځم، نو هغه ته ما تاسو زما ځمېداري اخلي منګ نه شو اخسي منګ بل لګي ټکوي.
عرفان دا قصابی کالونی په سیمه کې اوسې چې ډیر پښتانه پکې ډیر دي، خو د هغه خونځې په داسې سیمه کې دي چې ډیر اوسیدونکو اردو ژبې دي. هغه ته غواخونه کیږي او له خونځې سره نږدې هم سړی ورته دریږي او د له خونځې تک څخه منع کوي. په کراچۍ کې په زورګونو پلرونو او میندو ته د مرګ غواخونه شوي او یو شمېر د کراچۍ په شخړو کې وژل شوي هم دي. په دې ډله کې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې لږ تر لږه 22 ماشومان هم ووژل شول. د عرفان پشان ډیر پښتانه ماشومان په کور ناستي. له هغه سره مهاجر هم سنفي او ملګری محمد بلال هم خونځي ته نشتله.
ترګه ما سکول جاته نه یې، اتنی فایرنګ ہوتی ہے، حالات سیټ نه یې بالکل.
بلال وای لویری من خونځي ته نشتله ځکه هر ورځ دزی کیږي او وضعیت خنه ده. اوس زی وازی په ټلیفون کې ل خپل ملګرو سره خبرې کولای شم، منګ لیو بل سره مخامخ کتلی نشو. لکه چې شرایط خراب شوي ما له هغه سره نه دی لیدلی. د پاکستان د خبری رسنیو په حواله اوس مهال دیرش زره زده کوونکي په کراچۍ کې په کور ناستي. محمد ساجد چې د پښتنو له سیمې کراچۍ ته تللی او هلته یې د ښوونکي په توګه کار کاوه، هغه ته د شو ګواښونو په اړه وایي:
دودرې واقعات پکې شو چې په لاره کې دودرې پیره زه ونیول شم، ودرولم، نو به سوال مینت اور ډیر سو بیا زموږ چې کوم هیډ وو هغه ته موږ ریکوست وکړو چې فون ما سره خبرې وته کرا وکړي. ٹیچر دلتے ہیں موزما پر علاقے کی جس سے ہم دور صرف ماں سوائے دے اسکول اور اسکول نہ واپس کور نور سے ہمیں ایکٹیویٹی دے ایریا کی نشتہ ہے اور یہ دو پیرا چیزیں اشار کر انہوں نے لگ پزان منی مجھے رمائی کی دیشی جی بدرین پیرا میں اشار کی نو بیا میں خب پوخ و میں اشار کی
دروخانہ تعلیم در ٹولنی پنامہ یوی غیر دولتی مؤسسی حد سکڑی چیز دکون کتا پخپلو سیمو کی دزدکری زمینہ برابر کری. عبدالوحید خان چی دی تعلیمی ٹولنی مشرک ایوائی
رائٹ ایڈوکیشن سوسائٹی اخپل یو لائے عمل تکرے رہے پدی کے منگا بیٹک سکولز یا سٹریٹ سکول چی توائی فوری طور پانے یو سکول کہ با 60 واری من تقریبا سل سکول نا فوج تو پر کولاو پدی کہ من خپل دو سکول نا فوج تو پر کولاف لو پرونو او دہی سکول نو من نو ورکل 30 سکول
خان پدی باور دے چی دا ڈول ہسی بعد خونزی یو ډیر کمزور بدیل وی خو ہیلہ مند چی ما شومان ډیر زر خونزی یو تبلار شي هغه بل کمپاین هم پیل کړي او غواړي چې لشو خوا سیمو او دکانونو د لوبو سامانونه چې د وسلې په ډول جوړ شوی راټول کړي شي خو په سړکونو کې وسلوال سړی له اصلي وسلو سره ګرځي راګرځي هغه په دې توګه هڅه کوي چې ماشومان د وسلو او د وسلو د چلولو له تقلید څخه ځان وساتي
وسله خشنه ده د پښتون وطن کې د پښتنو بچو په لاس کې قلمونه خوند کوي دا زموږ نه نه ده دا زموږ دود ده دا زموږ دستور ده خو اردوونکو په پښتونخوا کې یو نیمه باجا شوې ده پامیر ساحل د تازه او نو خبرونو سره سټوډیو ته راغلی
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټرویل د پاکستان د حکومت او د حقانی اور پکړل ترمنځ اړیکې دي د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو له یو بل سره لیدل دي د خیبر ایجنسی په باړې کې وسلوالو پر امنیتي پوستې برید کړی دی چې پکې د دواړو خواوو 15 کسان وژل شوي د لیبیا په دوو ښارونو کې شدیده جګړه روانه ده د معمر قذافی په پلرني ښار سرت کې په کوڅو کې نښتی شوي دي په برېټانیا کې د وسلو له نندارتونه د کلسټر بمونو پر تشهیر د پاکستان دوه برخوال وستل شوي دي او په مصر کې انتخاباتي کمیسیون د نومبر په 21مه د ولسی جرګې د ټاکنو کولو اعلان کړی دی
خبردونکو پامیر ساحل نه مود خبرونو لنډی فورې دو ورزو د دې خبرونې بل یو راپور تا په پاکستان کې رسنۍ سوای د دې په اداریو کې او په سرټکو کې سره غلي دي سراج ظهیر د غټولې ورسپانې ویل دي او تاسو ته دا راپور برابر کړي
نن مقامی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات ته کتنه کړې ده جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان نه د ډو مور د غوښتنې وخت تیر شوی دی او اوس وخت راغلی دی چې امریکا په خپل ډو مور وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او اوس دی په پاکستان باندې امریکا د ډو مور لړکې نور فشار نه اچوي ادارې مخپوړان دي لیکي چې د ډیر زمانې راهسې زموږ حکمرانان دا قسمه بیانونه ورکوي خپل پکار دا چې د جنرال کیانی د تیری ورځې د بیان پر وړاندې کې پاکستان خپل پالیسي په خپل جوړ کړی او هیڅ قسمه بهرنی فشار قبول نه کړی ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته زموږ خواسته چې ځان صرف په بیانونو نه مطمئنه کوي او د ملک او قوم په ګټو کې پالیسي په خپل جوړ کړی او بیا یې عملي کړی اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختون خوا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی چې ټول صوبا کې ټاون افسرانو ته د ډینګي جراثیمونه د بچکیدو لپاره د سپری کولو هدایت کړی شوې دی او اوس دا د منتخب نمائندګانو ذمہواری جوړیږي چې دې لړکی څوک د ځننه یا سستۍ نه کار اخلي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي بلخوا د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر محمد حفیظ الله ویلی دی چې د لاهور او پنجاب نروستو د ډینګي طبي وبا اوس خیبر پښتونخوا کې خوریدل شروع شوې دي ولیدې مقابله صرف او صرف په احتیاطي تدابیرو کې دا او د دې بنیادی مرحله سپری دا خو له دې لړکی هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی ادارې لیکي باید چې دې لړکی مختلف علاقو کې پالیسی کچ داسې کمیټې جوړ کړی شي چې خپل خپل علاقو کې د احتیاط په حق لا باندې د حکومتي ادارو سره رابطي وساتي او د ډنګي تبینه د بشکېدو لپاره په اجتماعي توګه کوششونه وکړي نو هله ممکنه ده چې د خیبر پښتونخوا ولس د ډنګي تبینه بچي د پیښور نخپریدون کې مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا رشید غړی کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کې نور کولو لړکې د سلور کسانو د گرفتاری حکم ورکول په خپل ځای خو له مونږ غنو چې داسې قسمه ګامونو لوجه د پولیو مهم کامیابی ممکنه نه ده ځکه چې ولست د خپل بچو د صحت او مفاد لپاره د پولیو قطره یا د ساس کو ورکولو باندې د قایله کولو ضرورت دی علما کرام هم وایي چې د دې کې په شریعه لحاظ سره هیڅ کباحت نشته باید چې اولس هم ټینګ ټوپ پریک دی او د خپل بچو د صحت په خاطر ماشومان ته د پولیو ساس کی ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ورځپاڼې واسط جنال په یو مقاله کې لیکوال جوزف جوف لیکي یوازې هغه نه بلکې یو شمېر خلکو دا خیال کولو چې ګینې اخره کې په عرب نړۍ کې تیاری ختم شوې او سحر شو. د مصر په تحریر سکر کې خلکو د جمهوریت او ازادۍ نارې وهلې او د امریکا او اسرائیل جنډې یې ونه سوځولې، خو لیکوال زیاتوي چې دا یو دروغجن سحر وو او دا رنګ تیره اونۍ په قاهره کې د اسرائیل سفارتخانه ونړول شوه. همداراز رایټرز خبري اجانس ته دغې ورځ په مناسبت سره یو تصویر ورکړی وو چې پکې ښودل شوي وو خلک د اسرائیل جنډه سوځوي. د دې تصویر لاندې لیکل شوي وو په خلکو کې دومره غوسه ده څومره چې د حسن مبارک پر ضد هم نه وه لیدل شوی. د دې ترڅنګ د اسرائیل د نړول شوي سفارتخانې سره هم خلکو مارچ وکړ چې ورسره په لاسو کې د فلسطین جنډې وې. مقاله لیکونکي زیاتوي یوازې دا نه بلکې د اسرائیلو وزیر اعظم هڅه کوي چې د مصر چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی انکاري دي. همداراز که د مصر پولیس چارواکو په قاهره کې د اسرائیل د سفارتخانې عمله د مظاهرچیانو څخه بچ کړه، نو د هغې وجه اسرائیل نه وه بلکې د امریکا لخوا ورته هدایات راغلي وو. بلخوا د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان کېدی شي په مصر، تیونس او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې چرته چې خلک جمهوریت ته لیواله دي اتل وګرځي. بلخوا په یورپ کې پالیسۍ جوړونکي طیب اردغان ته په خاص سترګه نه ګوري. د ترکیه وزیر اعظم چې کله قاهرې ته په دوره لاړې، نو خلکو په دې د نوموړي ستاینه وکړه چې هغه د فلسطینو په حق کې په اسرائیلو باندې نیوکې وکړي. همداراز اروپایي هیوادونه په دې خبره پوه شوي چې ترک په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو لپاره دیشی چې کردار ونه لوبوي. همداراز د اروپایي پارلمان ځنی غړي په دې عقیده دي چې ترکیه په سیمه کې د یو لوی قوت یا د سوپر پاور جوړېدو هڅه کوي او په اسرائیل د نیوکو کولو سره د عرب هیوادونو اولس لزان سره ملګری کوي. همداراز یو شمېر اروپایي هیوادونه په عرب نړۍ کې د ترکیه مخ په زیاتېدونکې مشهورتیا لوجې د پریشانۍ سره مخ شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
وګورونکو د دې غړای په پای کې به تاسو د باختر ستوري اوري ورو د دې خبرونه بل راپور ته. ورسپانه ډیلی ټایمز د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه د خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان دی د خپل بقا لپاره د طالبانو ضد عملیات وکړي او نړیواله طاقتونه خفه کول د دې هیواد په ګټه نه تمامیږي. د دې ورسپانه د دغه ادارې نور مهم ټکي د ګلای اس نور.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز اداریا د خیبر پختونخوا کوز دیر پر جنازې شوی ځانمرګ برید په اړه لیکلې ده. اداریا لیکي یوه جنازه یو ځانمرګ برید، نتیجه شپېته جنازې. د طالبانو نړۍ کې هرکلی. طالبان له معصوم خلکو لپاره هیڅ احترام نه لري. طالبان له خپل دښمن نه بدله اخستو لپاره ماشومان هم نه بخي. یوه اونۍ وړاندې د سکول ماشومانو پر بس د برید پړه هم په غاړه واخسته. طالبان زړونه نه لري چې دوی ته څوک انسانان وایي. ادارې لیکي بیا د پاکستان فوج د ښه او بد طالبانو په تفریق کې بوخت ده. فوج له خپل ځان لپاره افغان طالبان ستراتیژیکي اساسه بلي. همدې ستراتیژیکي اساسې په افغانستان کې په زرګونو معصوم خلک وژلي دي او دوی ته دواړو غاړو پناه هم ورکړې وه. ادارې زیاتوي قصابان همیش قصابان وي، دوی چری هم نه بدلیږي. تحریک طالبان پاکستان خپل هم خیال افغان طالبان له ځان سره راګټ کړی دي چې حقانی ډله هم پکې شامل ده. حقانی د پولی حق غاړه بریدونه کوي، فوزیان او عام خلک وژني او هر یو کس چې دوی په لار کې خنډ وي له منځه وړي. طالبانو د بدلی اخستو لپاره په کوز دیر کې د حکومت په لوه امن لخکر پر جنازې او د سکول په ماشومانو بس بریدونه وکړل. ادارې لیکي چې طالبان د قابونه بهر شوي دي او هم دغه شان د هیواد امنیتي پالیسي هم بې قابو دي. د پاکستان حکومت او فوج کله په دې خبره پوه شو چې قبایلي سیمه کې د طالبانو مخنیوي لپاره فوج ناکافي دي، نو شخصي یا امن لخکرې جوړې کړې. خو د بده مرغه نه خو د پاکستان حکومت او نه هم فوج دې لخکرو ته وسلې ورکړې او نه هم تحفظ. ادارې لیکي چې دا د حکومت لومړی ذمہواري جوړیږي چې امن لخکرو سره مرستې وکړي چې د طالبانو مخه ونیسي. د طالبانو لخوا اوسنۍ خونړۍ برید داخی چې طالبان د حکومت پلوه قبایل ویرول غواړي او د حکومت د مکمل مرستې له بغیر د امن لخکري نشي بریالي کېدی. اداریه د امریکا د دفاع چارو وزیر لیوان پینټا د خبرداري په اړه لیکي چې پاکستان دی باید دا خبره سنجیده واخلي ځکه چې امریکا د حقانی ډلې پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. کچری پاکستان پخپله دا کاروای و نکړه. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت بیان چې د پینټا بیان د ترګری زد جګړه کې همکاري سره سمون نخري خورختیا خبره ده دا چرته چې نړیوال طاقتونو خبره وي نو دوی بخنه نه کوي. پاکستان چری هم د نړۍ یوازنی طاقت مقابله نشي کولی او دا دانشمند خبره هم نه ده. د امریکا خفه کول به لنډمهاله او اوږدمهاله نتیجې رابرسیره کړي، نو د دې حل دا دی چې پاکستان دې د طالبانو پر ضد بغیر څه د تفریقه چې د هیواد ستراتیژیکي اساسي وي او کنه کاروای وکړي، دا به د پاکستان په ګټه وي. پاکستان له د خپل بقا لپاره په دې جنگ کې بریالي کېدل پکار دي.
خوردونکو، دا د پاکستان د انګریزی ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې یو اداریه راغلې وه او د هغه اداریه چې په انګریزی کې چاپ شوې وه د هغې ترجمه زموږ همکار ګل ایاس تاسو ته وړاندې کوله. د یو لنډې دمې د پس بیا دغه خبرونې ته دوام ورکوو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332533351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوردونکو، د ایس ایم ایس د لارې مونږ ته خوږې خوږې خبرې، خواږه شعرونه، خوږې ټوکې راولېږي چې د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته واورو. ورو د دې خبرونه بل راپور ته د جرمني په خار بون کې یو غونډه کیدونکې ده د افغانستان په اړه. د افغانستان د عامې ټولنې خلک وایي چې دوی ته هم په دغه غونډه کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. باز محمد عابد د نور تفصیل سره.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست په تالار کې د مدني ټولنو د یووالي شورا یو غونډه په دې خاطر رابللې وه چې په افغانستان او سیمه کې د روان کړکېچ په وړاندې د مدني ټولنو دریز روښانه کړي. په دې غونډه کې د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران، علما کرام او د مدني ټولنو استازي راټول شوي وو. په دې موقع د مدني ټولنو د یووالي شورا یو تن پال غړي ډاکټر نجیب الله صاحبزاده خبریالانو ته وویل
مدنی ټولنو سمبولیک نقشه او سمبولیک سیری باید په ټوله پروسه کې نه وسی، بلکې هغه خلک چې واقعي د مدني ټولنو استازیتوب کوي، مدني شخصیتونه دي، هغه په دغه پروسه کې شامل شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد په حکومت غږ وکړ چې د مدني ټولنو ترڅنګ دي د بن په دویمه غونډه کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم ونډه ورکړي شي.
هغه ډلې لکه حزب اسلامي او هغه څوک چې مثلا طالب په نامه یادیږي، دا ډلې چې صفت دی او واقعیت نن په ملي بین ملی مستوا باندې پیژندل شوی دی، باید د بن په دوهمه غونډه کې دیتا برخه ورکړي شي، په مشکلاتو او قضایاو باندې خبره وشي چې په کوم میکانیزم باندې کېدل شي په دې ملک کې صلح راشي.
په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په یو ماده کې راغلی وو چې حکومت د خپل سرو عملیاتو د بیګونا خلکو وژلو او ترور مخه ونیسي چې په ملی او نړیواله کچه د قانون حاکمیت یقیني شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، وخت راغلی دی د ونیزی خپرونې د باختر ستوري. دا خپرونه د مونږ همکار رضا اکبرک تاسو لپاره تیار کړې ده، راځئ چې وګورو.
ډیرو قدرمنو او خوږو اوریدونکو، السلام علیکم. دا د یو ځل بیا د باختر ستوري خپرونه عبدالرضا اکبرک تاسو ته وړاندې کوي. هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله به یاست. د خبرونه په سر کې به د صوبا بلوچستان د پښتنې سیمې د موسیقي په اړه دا جاج واخلو چې دلته په تیرو لسو کالو کې په موسیقي څه اثرات لوېدلي او څومره پرمختګ کړی. بیا به دا درته ووایو چې په کوټه کې د وژل سوي خبریال سلیم شهزاد کتابونه ولې په زیات شمیر کې خرڅوي. د خبرونه په پای کې به یو بل داسې سندرغاړي در وپیژنو چې سندرې د پښتو ژبې او کلتور د پرمختګ لپاره وایي. درنو اوریدونکو د 911 پیښه چې په امریکا کې وسوه د اغه ورسته په نړۍ کې په بیلابیلو څنګه باندې ډیر بد اثرات ولیدل. د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې چې دا وخت کومه موسیقي د تیرو لسو کالو څخه روانه ده، د سیمې د سندرغاړو او د موسیقي سره اړه لرونکو خلکو په خبره په دغه موسیقي باندې هم د اثراتو د لیدلو سره د پښتني سیمې په موسیقي کې یو نوی بدلون و مخې ته په راتلولو سره په صوبه کې په لومړي ځل نوي سندرغاړي راپیدا سوي. د پښین د اوسنا مجلې مدیر او د دې سیمې په موسیقي باندې نظر لرونکي عصمت زهیر وویل چې د په خبره د تیر کلونو راهیسې د سیمې د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات شمیر سندرغاړي په داسې حال کې راپیدا سوي چې دوی هیڅ منظم والی نه لري.
تقریبا په تیرو لسو کلونو کې موږ ځوان استعدادونه غوړولي دي، هم په پښین، هم په پټه، هم په چمن کې، هم د ژوب، هم د نورناهیې، هم د زیارت دخوا نوي نوي الکوانات ورته شو. ګوره شارګه یو ډېر وروسته پاته ځای دی، په هغې کې ډاکټر اماني یو ښه تکړه سندرغاړي راپورته شولو، همداسې په کلاسیکلا کې درویش و ادبلا وطنیار راپورته شولو، دغسې په کوټه کې ځینې کسان راپورته شو سنجیده په دغه باندې چې پښتو ژبې ته خدمت وکړي.
د پښتني سیمې په موسیقي کې د بدلون په اړه عصمت زهیر وویل چې دا د په خبره په خوا یو ډول، یو رباب، یو باجوه، خو اوس د صوبې د پښتني سیمې په موسیقي کې د موسیقي نورو آلاتو ځای پیدا کړی.
بدلون زه دا درته وایم چې موږ د کوټې په سیمه کې یو ډولک درلود، یو رباب درلود، یو باجا درلود، خو د نوي عصر زه وخت سره چې کوم برقي آلات راغلي لکه ګیټار راغلي، کیسیو راغله، ډرم راغله، دا ټول د پښتو په موسیقي کې خپل ځای پیدا کوي.
په کوټه کې د ټي وي د ډرامو مشوره مزایا لوبغاړي ځوان نتاک او د سیمې په موسیقي باندې یو بل نظر لرونکي امان الله ناصر وویل چې زموږ د سیمې په موسیقي کې یو داسې بدلون راغلی چې نوی الکوان د پښتون په کلتور کې نه بلکې د نورو په کلتور کې راښکاره شوی چې د پوینا د تدې پرمختګ نه وایي.
او نوی نوی الکوان راپورته شو، او هغه الکوان چې دی هغه د پښتون په لباس کې نه، د پښتون په کلتور کې نه، بلکې په دریشي کې په یو ماډرن شیپ کې راغلل. دغه یو بدلون راغلی. او بل د 911 څخه لکه څرنګه چې ما مخکې درته وویل څومره تلویزیونان ډیریږي، څومره ویډیوګانې ډیریږي، ظاهره خبره ده د هغو دپاره د میوزیک هم ضرورت پیښیږي، د سندرو هم ضرورت پیښیږي. بل زموږ کوم سندرغاړي چې وو چې بېچارهګان بالکل یعنی یو رقمداره کم حالاتو په هغه وخت کې چې د ماښام ډوډۍ نه درلوده، اوس هغه سندرغاړي چې دي د هغو یو ګزاره چلیږي، ځکه چې بېرته په ودونو کې هغه زموږ چې کوم کلتور و په ودونو کې بېرته میوزیک سټارټ شو. یعنی میوزیک ډېر سوی دی، او د موسیقارانو او د سندرغاړو دپاره یو ښه ماحول جوړ شوی دی. هغه کوم د ژورتیا چې په میوزیک کې پکې وه هغه شی نه معلومېږي.
په چمن کې امان الله کاسب چې د سیمې یو شاعر دی، د افغانستان یو مشهور سندرغاړي، د شعر په غزل کې ویلي: ښاغلی کاسب، د دې سیمې د اوسنی موسیقي په پرمختیا یا نه پرمختیا باندې د 15 کالو راهیسې نظر لري. د وویل چې د په خبره کڅه هم د صوبې په پښتنه سیمه کې موسیقي زیاته شوی، خو معیاري موسیقي او معیاري شعر په سیمه کې وجود نه لري.
هغه باندې خلکو غوږ نیوي، په غور یې اورېده، شعر و شاعري هم د څو شاعرانو شعرونه انتخابول،
عصمت زهیر هم دا نظر لري چې دلته د موسیقي د لارې سنجیده شاعري یا ادب مخته نه دی راغلی بلکې مارکیټي ادب زیات شوی.
زه په ډېر جرات سره دا وایم چې دلته پروفیشنل ادب یا بازاري ادب یا مارکیټي ادب وده کړې ده، سنجیده ولسي ادب وده نه ده کړې.
عصمت زهیر د موسیقي په اړه دا وړاندیز وکړی چې په کار داده د دې سیمې د ځوانو سندرغاړو د روزنې دپاره د یو مرکز جوړ سي.
څومره سندرغاړي چې اوس پیدا شو که دې ته یو اکاډمي یو منظم پلان ورکول شي نو انشاءالله وو چې څومره راپورته شوي دي تر دې به یو په دوه نور سندرغاړي موږ پیدا کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د بلوچستان صوبا چې د تعلیم او آبادی له پلوه د هیواد د نورو صوبو څخه ډیره کمه ده، خو په دې نږدو شپو کې چې کله د یو اردو ژبې او وژل سوي خبریال سلیم شهزاد د 9/11 پیښې شاته القاعده او طالبانو په نوم د انګلیسي ژبې کتاب بازارونو ته راووتی، نو دغه کتاب په اوسني وخت کې په لومړي ځل په کوټه کې په زیات شمیر کې خرڅ شوی. د کوټې یو مشهوره کتاب پلورنځي مشر زیم بخاري وویل چې د صوبې د نور ځایونو څخه د دې کتاب د رانیولو او هلته د ورلېږلو غوښتنې سوي، خو په کوټه کې د کتاب د نور کاپیانو د نشتون له وجې موږ نسو کولای چې هلته د وژل سوي خبریال سلیم شهزاد کتابونه ورولېږو. په صوبه بلوچستان کې د سلیم شهزاد کتاب په زیات شمیر کې په داسې وخت کې خرڅوي چې یو خو د دې کتاب بیه ډېره لوړه او بل په انګلیسي ژبه دی. دغه کتاب چې 8 څپرکي او 2 مخونه لري، په دې کتاب کې القاعده، پاکستانی او افغاني طالبان چیرې ترګری کوي او د پاکستان ترګر تنظیمونه چیرې فعالیت کوي خبرې راغلي. په کتاب کې دا هم راغلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو ځینې متقاعد یا ریټایرډ فوجي کسان د ترګرو سره څنګه مرستې کوي. په سیمه کې دا پوښتنه کیږي چې په یو داسې صوبه کې چې د زده کړې کچه یې کمه وي، د خلکو آبادي یې لږ وي، نو بیا د یو اردو ژبې خبریال د انګلیسي ژبې کتاب ولې په زیات شمیر کې خرڅیږي؟ په دې اړه د نېشنل پارټي یو مرکزی مشر د اردو ژبې لیکوال او د نظر خاوند تایر بیزنجو چې د سلیم شهزاد کتابی لوستلی وویل چې یو کتاب په ښه موضوع لیکل سوی وي هغه هر څوک وایي.
دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف سلیم شہزاد کی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ بلوچستان گو کے بظاہر تو دوسرے جو وفاقی جو یونٹس ہیں ان کے مقابلے میں پسماندگی ہے.
طاہر بزنجو وائی کے پشکارا سر دا وفاق کم یونٹس دی دا آقا پا مقابلہ کی دا بلوچستان صوبہ ڈیرا شاتا ہم دا، لیکن دا تاریخ لمخی دا بلوچستان صوبے سر ہمیشہ ظلم زیاتی او بے انصافی سوے، خو دلته د سیاسي شعور کچه ډېره لوړه ده. دلته یوازې د سلیم شهزاد د کتاب خبره نه ده، زما په اند چې څومره ټول سیاسي کتابونه دي که هغه په هیواد کې دننه او یا د باندې څخه لیکوالانو لخوا لیکل سوي وي، دغه کتابونه په بلوچستان کې په زیات شمیر کې لوستل کیږي او اخیستل کیږي. دلته دا نه کتل کیږي چې کتاب څوک لیکي، بلکې دا کتل کیږي چې یو کتاب څومره معیاري او څومره ښه دی. قدرمنو اوریدونکو، رضا شیدا چې د صوبې د پښتني سیمې پښین استوګندي د هم په ځوانو سندرغاړو کې شمیرل کیږي، د دا وخت په دیرشو کیسټونو کې څه د پاسه 2500 سندرې ویلې دي. دی د موسیقي سره یو ځای د خپلو غزلو د ویلو دپاره شعر په خپل لیکي. د دیوې پښتني په جواب کې وویل چې دی دا سندرې د دې دپاره وایي چې د په خبره پښتو ژبه او د پښتو کلتور وده وکړي.
چې یا شاعر یم یا سندرغاړ یم، دا د پښتون قام او پښتو ژبې د خدمت لپاره دامي کوم و دې قام ته، چې دا قام مخ په وړاندې ولاړ شي، دا ژبه مخ په وړاندې ولاړ شي او دغه قام د نورو قامونو سره په شالي وژه وژه وکړي. زه خو عموما دغه هڅه کوم چې زه لسی غزل وړاندې کوم نفس یادا کام داغه یو مقصد واخی نور سندرغاړي خدای دې لکه تاسو څنګه پښتنه وکړله نور سندرغاړي د نور فکر شیان وایي زما غوم سندرغاړي به هم زه چې داغه سره وطني او محلي او ملي فکر تراشي داغه شیان وکړي کام ته وړاندې او ما په خپل غزلو کې په جوړولو کې هم په ویلو کې فکر کړی دی اوس داسې غالبا درې یا څلور ورځې مخکې زه د مسلمانو سره راغلی وم په هغه کې ما باقاعده یو غزل نشر کړی وه چې پښتون دی شتګرد نه دی تاسو د پښتون تاریخ وګورئ پښتون په هره معنا باندې انسانانو ته ډېر په مینه ګوري انسانانو ته ډېر د قدر په نظر ګوري.
دا چې تاسو د اوسه پورې د موسیقي په ډګر کې څومره پرمختګ کړی نو د داسې وویل
زه په دې خپل کار کې په دې غزل ویلو کې یا په غزل جوړولو کې الحمدلله ډېر مخته وړاندې تللی یم.
د یو بلې پوښتنې په جواب کې وویل چې زه د موسیقي په ډګر کې اولسي سندرې وایم چې هغه خلک ډېر خوشوي.
زه غالبا هر وخت د اولس سره مخامخ یم نو اولسي چې کوم سیمفونه دي د ولس لپاره ما دا شیان ډېر نشل کړي دي او ولس ډېر خوش کړي دي.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو اوس زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېدی. د خدای پامان.